خاغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د عقاب پیکار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې اونیس پروګرام ترشن اسمان لاندې اورو، خو پایل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. یوناما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل تازه ریپورت کې وایي برحاله چارواکي زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي په مخنیوي، د ښځو د تګ راتګ په محدودولو او په بدني سزاګانو د بشري حقوقو نقص ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما خپل نوی ریپورت کې وایي برحاله چارواکو له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي مخنیوي ته دوام ورکړي، او د لسو د فارغانو او کانکور آزموینو کې د ښځو او نجونو ګډون ته هیڅ اشاره نه ده کړې. ریپورت وړاندې په هرات او اروزګان ولایتونو کې د می او جون میاشتو کې د مثالونو په یادونې سره لیکي داسې ښکاري چې برحاله واکمنو د حجاب لارښود ته هم د ښځو پابندي څخه څارنه شدیده کړې. ریپورت وایي په هرات کې ښځې مکلفې شوې چې چادري واغوندي، دوی مارکیټونو ته له ننوتلو او د عامه ترانسپورت څخه له استفادې منع شوې، او ځینې یې د امر بالمعروف ادارې لخوا تر هغو توقیف شوې وې چې خپلوانو یې ورته چادري یا څادرونه راوړل. او جون میاشت کې محتسبینو په ترینکوټ ښار کې هغه ښځې نیولې وې چې د برقې پر ځای حجاب اغوستی وو. د طالبان حکومت د یوناما د دغه نوي رپورټ په هکله تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. امریکا وایي داسې شواهد لري چې خی افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي د طالبانو د مخفي پولیسو لخوا په کابل کې نیول شوی دی. رویټرز خبري آژانس د شنبې په ماښام لیکلي چې دغه شواهد دوی هم کتلي دي. د طالبان حکومت بیا د شاوخوا درې کلونو په تیرېدو د ښاغلي حبیبي چې د جمهوریت پر مهال د هوایي چلند رئیس وو د نیولو راپورونه ردوي، او وایي د ځای ځایګي په اړه معلومات نه لري. د حبیبي کورنۍ د طالبانو د ځینو غړو د معلوماتو په حواله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حبیبي د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د حبیبي د موندلو او خوشي کېدو هڅه کوي، او د هغه د موندلو لپاره 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي د حبیبي په نوم کوم امریکایي تبع دوی سره بندي نه دی. اروپایي مشرانو وروسته لدې چې کیف روسیې ته د ځینو ځمکو د ورکولو په هکله د امریکا د متحدو ایالاتو د وړاندیزونو په وړاندې غبرګون وښوده، د شنبې په ورځ یو ځل بیا د یوکراین په ملاتړ سخت ټینګار وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل د یوکراین د راتلونکي په هکله له اوکراینیانو پرته پریکړه نشي کېدای. په داسې حال کې چې رپورټونه وایي اروپایانو د اوربن لپاره د امریکا د وړاندیز ترڅنګ یو بدیل پلان وړاندې کړی، د فرانسې، برتانیې، جرمني، ایټالیا، پولند او فنلند مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل موږ باور لرو چې یوازې هغه تګلاره چې هم فعاله ډیپلوماسي او هم د اوکراین ملاتړ او د روسیې په فدراسیون فشار پکې شامل وي بریالی کېدای شي. اعلامیه زیاتوي چې دغو مشرانو موافقه وکړه چې قوي او باوري امنیتي ضمانتونو ته اړتیا ده تر څو اوکراین وکولای شي چې په معاصره توګه د خپل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا څخه دفاع وکړي. د اروپایي مشرانو اعلامیه په داسې حال کې خبريږي چې ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالاتو په الاسکا کې د جمعې په ورځ غونډه وکړي. او د هند د هوایي ځواکونو قمندان وایي له پاکستان سره د می میاشتې د څلور ورځنۍ جګړې پر مهال د پاکستان 15 جیټ الوتکې او یو بل پوځي الوتکه ویشتلې ده. مارشال ای پی سنگ د سرګندونې پرون په بنګلور کې یوې غونډې ته وکړې، او د رویټرز په حواله دا لومړی ځل دی چې د هند یو لوړ پوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې دا ډول جزئیات خپروي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا د خبرې رد کړې او ویلي دي چې هند د پاکستان هیڅ یو الوتک نه دی ویشتلی. د کشمیر په پلاګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په می میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړل چې له ځوابي حملې سره مخامخ شو. دغه جګړې څلور ورځې دوام وکړ او دواړو لورو یو بل ته د ځان اړولو ادعا کړې ده. هندي چارواکو تیره اونۍ وویل چې د پلاګام په برید کې ښکیل 3 تنه ترهګر وژلي دي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی.
السلام علیکم. په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو په کوربه هیوادونو کې کړۍ تنګه شوې. ایران او پاکستان له وړاندې د لسګونو زره کډوالو ستنول پیل کړي او اروپایي هیوادونو تازه پریکړه کړې چې افغان او سوریایي کډوال بیرته ستنوي. که څه هم تر اوسه د اروپایي هیوادونو د پریکړې جزئیات معلوم نه دي، خو جرمني یو اتیا هغه افغانان ډیپورت کړي چې په وینا یې جرمي سابقه لرله. جرمنی له وړاندې هم خپل پولې سختې کړې او یو شمېر کسان یې له پولو بیرته اړولې دي. پوښتنې دا دي چې ولې د کوربه هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو تګلارې بدلې شوې. کوم کډوال تر ډېره د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي؟ افغان کډوال څه وکړي چې د اخراج له خطر سره مخامخ نشي؟ د کډوالو د ملاتړ او سازمانونو فعالیتونه څومره مهم دي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا موضوعات له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي جرمني کې میشت سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای، جرمني کې خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدي، او په بلجیم کې د کډوالو سلاکار احمد الله. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. له نیکه مرغه چې میلمانه هم وصل شوي دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له ګروس تاړي کې ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. له سټډیو سره د تماس شمیره ده 00420212501. که چیرته انټرنیټ لرئ کولای شئ چې زموږ واټساپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00420212311. اړیکه وروسته ونیسئ. ستاسو نظرونه حتماً اورو او راځئ چې میلمنو سره بحث پیل کړو. ستانکزای صاحب ستړي مشئ، بحث بر تاسو نه پیل کړو. ایران او پاکستان خو په دې وروستیو کې لسګونه زره کډوال په زور ایستلي دي. دا خو یو تود بحث ده یا توده موضوع ده چې ملګرو ملتونو هم پیرې پرله پسې اندېښنې ښودلې دي. دلته که راشو په نننی پروګرام کې لږ زره په اروپایي هیوادونو باندې تم شو. تازه جرمني هم یو اتیا افغانان په یوه الوتکه کې کابل ته انتقال کړل او هلته د طالبانو چارواکو هم ومنله چې دغه کډوال یې ترلاسه کړی دي او ویل شوي چې دغه کډوال جرمي سابقه لري او په محکمو کې دوسیې یا قضیې درلودې. څه فکر کوئ، ولې د کوربه هیوادونو تګلارې سخت شوې د افغانانو په وړاندې؟
سلامونه لودین صاحب تاسو ته، تاسو ډېرو درنو مېلمنو ته، د ازادۍ راډیو ډېرو قدرمنو اورېدونکو ته راځم. د تاسو په سوال باندې متاسفانه د افغانانو وضعیت د مهاجرینو په ټول دنیا کې خرابه ده. نه تنها ایران، پاکستان، بلکې امریکا او جرمني، اروپایي هیوادونه ده. اوس تاسو ګورئ چې یو اتیا کسان د جرمني نه په مستقیم شکل باندې افغانستان ته لیږدول کېږي. او دا تنها دا نه ده چې دا یو اتیا کسان لیږل شوي دي، بلکې یو بل پروګرام هم، یو بل پرواز هم و مخکې لاغله له جرمني نه. خو ولې هغه په درېیم هیوادو ته دا خلک استول شوي وو؟ هغه هم د قطر په منځګړتوب. زه راځمه پر ده باندې، په دغه وضعیت باندې رڼا اچوم. زه هم یو افغان یم چې مهاجر یم، په جرمني کې میشت یم او قانوني شکل انتقال شوی یم. په جرمني کې 2 کاله کېږي ژوند کوم. هغه افغانان یا سوریایان چې په جرمني کې محدود خلک دي چې جرمونه یې کړي، یا مواد مخدر د توکو کاروبار کړی دی، یا قتلونه کړي، یا هر شکل چې دودو رواني تکلیفونه درلودل، حادثې منځته راوړي دي، یاغو د اخراج یا د هغو د اصلاح هېڅ مهاجرین یا هېڅ افغانان یا هېڅ هغه هیوادونه چې مهاجرین یې دلته میشت دي هغو سره ستونزه نه لري، بلکې همیشه د مهاجرینو نهادونو او د حقوق بشر مدافعین دغه کړی ده. دغه خلک مریضان دي، دا ستونزه لري، نو دو سره باید هغه انساني چلند وشي، ترحم وشي. او ښه خبر دا ده چې دا خلک په اطلاعي ځایو کې که مریضان وي، په شفخانو کې او که نور ستونزه لري، هغه د درملنې لاندې ونیول شي، تر هغه جوړ شي. او که چیرې حتی داسې خلک دي چې باعث د دې کېږي چې یو ټولنې له ګواښ سره مخامخ کوي، نو هغه دوی د ژوند لپاره باید هغه انساني چلند ورسره وشي او یو داسې ځای ته دې ولېږدول شي چې هغه امن وي او د دوی د ژوند لپاره خطر پکې نه وي، سره هغه دوی مراقبت هلته وشي. دا خلک جرم فردي ده، ولې متاسفانه بله موضوع دا ده چې په دغه ډله کې چې افراجېږي یوولس زره افغانان دي، سوریان دي، هغه خلک دي چې د دوی کیسونه رد شوي دي، یعنی دوی یو نعم له ځای نه راغلي دي جرمني ته یا نورو اروپایي هېوادو ته، او دلته دوی غواړي چې د سالم د ژوند لپاره کار وکړي، درس ویلی، تعلیم یې کړی، جرمني ژبه یې زده کړې ده، یعنی اروپا په هر برخه کې دغه هېواد قانون منلی ده او یو سالم ژوند یې شروع کړی ده، ولې بیا هم د محاکمو یا د دوی د اسناد ستونزه وه هغه رد شوي دي، یا دغه پروسه په قانوني شکل باندې طی شوې نه ده یا تکمیل شوې نه ده، نو هغه هم د اخراج په حالت کې دي. او دغه اخراج چې هغه کسان چې نه جرم کړی، حتی په ټولنه کې مدغم شوي دي، کار یې کړی ده، زده کړې یې کړی دي، هغه هم نن اخراجېږي. نو دا د دوی یو نامن ځای د هغه ځای نه چې دوی راغلي چې ژوند یې په خطر کې ده، هلته د دوی هر هغه څه انساني او اسلامي یا هغه هر هغه د ژوند ناکافي امکاناتو په وجه چې راوسېږي، هغه بېرته هلته لېږدول کېږي. نو طبعا د هغه ژوند ته خطر ده، او پر ده باندې باید دغه هېوادونه غور وکړي، او پر ده باندې باید هغه انساني چلند یا د بشري حقوقو کوم مسایل چې دي، نړیوال قوانین باید د دې باندې نظر ونیسي، او ټول تشویش زموږ او د ټولو مهاجرینو همدغه ده.
کور ودان ستانکزی صاحب سلامت اوسئ. ستاسو له خبرو ما داسې جاج واخیست چې په مجموع کې اروپایي هیوادونه یا اروپایي ټولنه د کډوالو له اصل سره کوم مشکل نه لري، اما هغه کډوال چې یو څه خپل سره یې کوي، په جرمونو کې لاس لري، په فساد او مخدره موادو کې، د دوی په وړاندې د اروپایي ټولنې یا د اروپایي هیوادونو تګلارې سختې شوې دي. وروسته به لږ زر نور هم تم شي چې څه کول په کار دي تر څو دغه افغان کډوال لږ تر لږه اصلاحي خپرونې ورته جوړ شي، دوی ته د کوربه هیوادونو هغه دود، دستور او کلتور او فرهنګ دا ورته وښودل شي، او ښکیل سي په داسې ټولنو کې چې دوی خدای مکړه دغه بدو کارو ته لمن ونه وهي. دا چې څومره پروګرامونه داسې دي په جرمني کې، په دې به وروسته تم کیږو، مېلمنو سره خبرې کوو. همدې جرمني کې تم کیږو له خبریال او د کډوالو له فعال ښاغلي صفت الله زاهدي سره خبرې کوو. زاهدي صاحب، تاسو هم خبرونه ته راغلی، د ستانکزي صاحب خبرې مو واورېدلې. تاسو څه تبصره کوئ په سر کې دغه کډوالو د ایستلو په اړه چې یو اتیا تنه تللي دي په یوه ځانګړې الوتکه کې د قطر د هوایي کرښو په وسیله باندې کابل ته، او نور کډوال هم له خطر سره مخامخ دي، او د جرمني چارواکو پرون ویلي چې دوی به افغانان او سوریایان نور ستنه خپلو هیوادو ته؟
ډېر مننه سنګ صاحب. کور مودن ما سنګ صاحب خبرې واورېدې. لودین صاحب، واقعنه په سنګ صاحب شو ټوک ته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په دې ورسته کې چې کله په افغانستان کې 2021 کال اگست 15 څخه حکومت بدل شو او طالبان ته واک ترلاسه کړ، د دې سره تر څنګ د کډوالو شمیر اروپا او نور هیوادونو ته په بیسارې ډول سره ډیر شو، چې دا ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې او خپل په افغانستان کې هم د کډوالو چارو یو شمیر ټولونو او ځینو دا ارقام خپاره کړل، او ویل چې دا یو ډېر لوی رقم دی چې د هیواد ځینې خلک تللي او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. چې په دې کې اروپایي هیوادونه خصوصا په دې وروستیو کې له 2022 کال څخه وروسته جرمنی ته په زرګونو کسان غیر قانوني ډول د پولو څخه راوښتي او عدالت راغلي، او دوی خپل کیسونه وړاندې کړي چې پاغوي کې ځینې کسان له 2022 او 2023 کې منل شوی، خو په دې وروستیو د 2023 په اخیرو کې یعنی د نومبر څخه وروسته به تر 2023 کې چې ځینې پیښې په آلمان کې ترسره شولې، چې خصوصا د انتخابات سره ډېر زیات تړاو درلود، او دلته یو غون چې د اف ډی په نامه تر باندې و چې هغه د کډوالو زد دی، هغه تر ډېره پورې لږه جرمونو څخه جل دغه څخه پښتو غو استفاده وکړل او دوی وکول سول چې په پارلمان کې ځینی چوکۍ هم خپل کړل. لوی ستونزې دا ده چې لکه مخکې ستنوي سي ویل په لوی سره کې خپل اروپا د کډوالو سره ستونزې نه لري، همدا اوس هم هر کال المان هیوا
بله سلامات زاهدی صاحب، تاسو غاک سره یو څه تخنیکی مشکل سره مخامخ فکر کوم، غاک مسینه راځي تاسو په سفر کې هم یی مننه چې موږ بلنه مو منلې، ورسته به بیا نو بعد درک په دیله چې غاک مو سم شي. زاهدی صاحب کور ودان سلامات او سرازی چې بلجیم ته ورسو، له غزایا د کډوالو د چارو یو سلاکار احمد الله استودیو سره وصل شو دی. احمد الله خان ستړي مشي، تاسو اتمن زموږ د میلمنو خبري اوریدلې، په همدې خبرې کې چې په کوربه هیوادونو کې خود کډوالو په ضد باندې احساسات وو، په افغانستان کډوالو په ضد باندې، په ایران او پاکستان کې اوس تازه اروپایي هیوادونو په تیرو دوا درې ورځو کې نوي اقدامات کړي، یو اقدام دا دی چې په یو بیساري ګام کې یو اتیا تنه افغانان له جرمني نه واستول شول کابل ته. دغه راز پرون د جرمني، فرانسې، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نورو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران او چارواکي راټول شوي، دوی ویلي چې ایرانی پخنه سره سوریایی او افغان کډوال باید نور خپل هیوادو ته ستانه شي. دغه خبرې که څه هم ډیر جزئیات نشته، خو څه فکر کوي کومه طبقه کډوال د اخراج له خطر سره مخامخ دونکي یا مخامخ دي؟
ایره مننه لودین صاحب، لکه څنګه چې دوه ملمنو خبرې وکړلې، په کزه عمومي د بلجیم خبره وکما، نو هغه وخت چې کله طالبانو افغانستان ونیو 2021 کال کې، د هغه نه مخکې د هغه منطقو خلک چې کوم بدلته دا ویل کېدل چې دغه د طالبانو تر یو قسم لکال ته پکې د هغه زور زید دی، لکه د کونړ ځنې منطقې وي، د خوست شو، دغه شان جلال آباد او نورستان او دا مختلف ځایان چې، نو کله دغه منطقو یا دغه ولایتونو د ځنې ولسوالۍ وي چې د هغه بمزان ثابت کو چې وزه د فلانې ولسوالۍ ما، نو دلته به یو کلن اسناد دواره در کول، یا که چا به کیس خو لکه غیب ویل چې ثابت به کوچ وو، لکه زه هغه ته لکه مشکل دی راته، نو سیاسي پناه و 15 کلن اسناد به ورکل. د اغه نو وروسته چې کله طالبان رااله او کابل ونیو، او د اغه نو وروسته بیا حالات دا شو، یو کلن اسناد بند کل، به 15 کلن اسناد چې اغه ورکول شروع کل، خو 2022 پوری 2023 اولو پوری دغه 15 کلن اسناد به هغه چا د پاره چې هغه نظامینو حکومت سره کار کړي او مختلفو د نړیوالې موسسې چې دې سره کارونه کړیو، خبريالانو په خصوصي توګه، نو هغه د پاره حالات خو خنور چې بڅوک رااله لوبي ولسیا، مثال زما کور د یو طالبان راته خطر دی، یا می دکان او یا می بل څه کار کو، یا به می عسکرو لمخ کې وخت سامان ورکو، دغه نو دا هغه د پاره دغه چې اسناد هغه سخت کړل، دغه سلسله چې دا اورس تر بل سختيږي اوس په موجوده وخت کې، مونږ خو لکه د دې چې کوم فدازیل چوتوي چې کوم ځکه خلک ازیلونه کوي، اسناد کمیساری چې دا، نو مونږ هغه سره لکار کوو، مونږ ته معلومات زیات کیږي، نو اوس هغه څوک چې هغه نظامین همي، نو مخکې اوله انټرویو بلجیم کې قانون دا دی چې دوه انټرویو غانې دی اخلي، اوله وړه انټرویو وي یو ساعت، دویمه غټه انټرویو تقریبا 4 ساعته، نو د ځینې خلکو لپاره په اوله انټرویو باندې اسناد ورکل، هغه کارونه اوس دومره سخت کړي دي چې دویمه انټرویو باندې به کله دریمه انټرویو تر اوغړي نظامین او وختونه بل دلته دا کړی دی چې مخکې به څنګه رالی، نو په جمعه دوه جمعو کې به دا اوله انټرویو اغستله، خو که شرط بداو چې دوبلن نه وي وس شراشه، نو څلور 15 میاشتې وخت د لادر کې د اولی انټرویو د پاره اغه هم د لبې کینسل کیو، میاشت دوه پنور مالی ناغه 15 میاشتې ته لور سي دوبلن پروسا چې د چینی د بل ملک ګوت لري، د اغه د پاره هم حالات سخت کړي دي. نو په عمومي توګه د دومره وګدي خبرې کول مقصد می همدا و چې حالات د پخوا په نسبت باندې ډیر سخت شوی دی، اوس په دې ځایانو کې حتی د نظامینو د پاره سخت شوی دی چې اغه ته د اغه خلکو جون په خطر کې، او اغه یالت کا مخکې لکه نظام کې د طالبانو په ضد جنگي دلیونه د اغه د پاره دلته مشکل دی. خود دې ډیر الاتونه دي چې ولې بلجیم حکومت چې دی، لکه یا خصوصا اروپایي او بلجیم حکومت چې دی، لکه حالات سختي لګی دي، نو هغه چې څنګه دینه مخکې لکه تاسو مو ویلا چې جرمونو د وجنه، بل یو شمیر یعنی ډیر زیات کډوال کډوال چې دی اغه روان دي، لکه د سوریان راغلل د افغانستان او د افغانستان نو د فلسطین نه چې کم دي د غزین ډیر زیات خلک را روان دي. نو دا وجه دا چې دوی په خپل په اروپאי اتحادیه چې کم ده په بروکسل کې چې کم ده پاغي کې په کراتو په دی باندې بحث وشو چې موږ به اخیر تر څومره پوري دا کډوال چې دا برازي دلته دی او موږ به تر کومه پوري قبل وزکه چې زمنګ اوس که زه د دې ځایانو د صبر وکم د خوراکي شیانو یا د کورونو نو هغه د نور مرګرو چې څنګه ستانه ځي سبیا د بل مرګر ته معلوماتي بل تکور پیدا کېدل په ټولو نه سخت کار څه دی چې هغه تکور را پیدا کې ځان د پاره په کرایا باندې هغه نه را پیدا کیږي ځکه چې کورونه کم خلک ډیر دي خوراکي توکي چې هر شیانو بای چې دی هغه لوړی شولې. نو دوی خپل هم دا خبره کوي چې پر کومه پوري به موږ دا کډوال راځي زمنګ جوندونه چې کوم دي هغه د سره سخشي ودی. نو په دې وجه چې څومره انتخابات شو که تاسو وګورئ نو کم رائټ وینګ دغه چې دی هغه په هر تقریبا په دیشاو خو ملکونو کې لکه هالند شو فرانس شو جرمني شو دغه شان په بلجیم کې انتخابات شو. نو دوی او دوی د ماجرینو په ضد باندې دي. نو چې دوی راشي حکومت ته دوی چې کومه وادي کړي خپل خلکو سره چې موږ د ماجرینو لپاره حالات سختو یې نه دی بنور نه قبلو. نو دا یو غټه وجه ده چې په دې ملکونو کې لکه د تیر څو وخت نه د ماجرینو لپاره حالات چې کوم دي هغه ډیر سخت شوی دي.
بله کور ودان ویره د اروپای ټولنې شاید ما هم چې دغه پرون راځي د غونډې خبرونه لوستل هغوی وای چې کډوالو فشار دی حتی زیات کړی چې د اروپای ټولنې کې یو قطب جوړ کړی معنی چې یو قوي آرخ جوړ کړی. د دوی ویره دا ده چې ممکن دغه دغه هیوادونو هغه اصلیت ته زیان ورسوي کډوال چیرته مثلا بیخي له حد راځي یا د دوی خپل د نفوس یا وګړو هغه برخدوم رسید کډوالو چې ممکن سبا وکولی سي سیاسي فعالیتونو کې ښکیل شي. یعنی اروپای ټولنې اصلي ویره لته شي نه ده چې ولې دوی له کډوالو ویره لري کافي دي همدې شمیر ورته کنه دوی آینده لپاره مثلا ویره لري د نوي نسل لپاره.
نودن چې کزل د دینه شاته خبر وکم لکه اروپאי ټولنې ته چې کله راضي استاد راضي نو هغه په هر ملک کې انتخابات کیږي اروپאי ټولنې لپاره بیل استاد تا کی لکه ما چې څنګه مخ کی ویلا چې رائټ وینګ غوندونه چې کم دي خلاصي نو د هغه کسان زید چې دی هغه را روان دي هغه انتخابات ګټي لګي د پدیشاو خو ملکونه چې کم دي. نو دای چې کله دلته راشي دا تاسو چې کم یو طرف ته اشاره وکړه دغه خو ټولنه مهمه خبره ده ده یې د خپل کلچر په حواله سره خبره کوي چې مخ کې او اوس وخت کې ډیر بدلون پکې راغلی دی. دوی همدا خبره کوي لکه زه د لاند مثال درکمه په خوا وخت کې یعنی نن لس کاله مخ کې زه راغلی وم یو ټریننګ د پاره هالند ته. نو هغه وخت کې دا شاوخوا ملکونه ما وکتل هغه وخت کې به ډیر کم خلک به دسیو چې زمنګ خپل افغاني لباس یعنی کمیس پرتو ګودا بیا غوسته. نن لس کاله یا یو لس کاله پس یا دو لس کاله پس ته چې موږ ګورو لکه په بلجیم کې انتورپن خار شو ګیند خار شو بروکسل شو یعنی دې کې تا ته بده د نور ملکونو خلک زیاتی لکه یا افغانان شو یا مراکویان شو یا الجزائر خلک شو د تیونس خلک شو د سوریا خلک شو دا خلک زیات دي په خپل لباسونو کې نیته چې وګورې ته یو د دې منطقي معلوم دي یوازې په بروکسل خار کې تقریبا ولکه پورې مراکو خلک دي د دې خپل منطقي دي په هغه منطقو کې اولنې جبه عربي ده دا غینه پښته به فرانسوي عربي جبه ده نو اولنې جبه په کې عربي ده یعنی دومره تعداد په کې د عربو ډیر ده دغه شانت پانتورپن یا خار چې په هغه کې پښتو ده یعنی دومره ډیر پښتانه دي په کې. نو په دې وجه دی وای چې خارونه چې دي هغه موږ نه یعنی د نورو ځایانو چې کوم دا ماجر رال دی ونیول زمون کلچر ته نقصان رسیږي. بل من خپل من کدل تراشو من امق خپل افغاني کلچر یاد د نورو ملکونو عربي ملکونو چې د خپل ماغه کلچر چې دی هغه مخ ته ساتي. نو دوی وایي چې زمونږ هغه کلچر چې نو دغه پکې یو غټه وجه ده دوی دا و چې خلکو آبادی لري زیاتېږي یو وخت براشت زمونږ آبادی به کم شي په دې ماجر چې کم دي د دوی ماجرینو آبادی به زمونږ په ملکونو کې زیات شي. نو دا مختلف یې دي خدای غټي وجه دي چې دوی غواړي چې نور د خلکو مخه ونیسي دراتک چې کم دي لارې او تخت کی ځکه چې نورم ډیر زیات را روان دي. دا نه چې دوی و چې امدا خلک دي په ملکونو کې حالات خراب دي نو د نور ځایانو نه په لارو باندې په زرګاو چې کم دي هغه کته وسوګورې دا وخت کې پولند او یا د بیلاروس ترمنځ د دوانو لارې بندي کړې دي په زرګونو اغلته نه ختی دي دغه شان د لیبیا د لارې را روان دي د مراکو د لارې را روان دي د ترکیه یونان د لارې را روان دي. نو دوی ته معلومات دي چې په لارو باندې په زرګونو کسان چې دي نو چې دا راشي نو موږ به کم ځایانو کې دوی زیکو.
بله یعنی د دوی ورتیا او ظرفیت چې څومره دی د کډوالو د منلو په برخه کې تقریبا هغه نور سر ته رسیدلی دی هغه ورتیا نوره پوره شوې ده څومره ارتیا هم چې دوی لري د کډوالو په برخه کې هغه ارتیا هم ممکن پوره وي. پارال کور ودان پزله پوری خبرې د وريدونکو هم استودیو سره وصلو ورو فقط غوړم زه لستانګزی صاحب نه د پښتنو کوم چې مخکې ستانګزی صاحب تاسو ویل چې د افغانستان شرایط نازک دي دغه کډوال چې هلته بیرته ستنول کیږي هلته له ستونزو سره مخامخ کیږي ورته خبره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ هم تیره شپه کړې ده هغه هم ویلي چې هغه کسان چې افغانستان ته ستنول کیږي که هغه له اروپا نه ځي که هغه له ایران او پاکستان نه ځي او که هغه تازه له اماراتو نه ستنول کیږي بیرته ځکه یو خبر مو درلوده چې متحده عربي اماراتو هم ویلي چې افغانان باسي نو هلته له خطر سره مخامخ کیږي هلته دوی له لوږې سره مخامخ کیږي حتی له تاوتریخجن چلند سره مخامخ کیږي کوربه هیوادونه په ځانګړې توګه جرمني فرانسه اروپایي هیوادونه نور لکه بلجیم دوی ولې د افغانستان وضعیت نه درکوي سره له دې چې دوی د افغانستان له وضعیت خبر دي د افغانستان له چارواکو سره که رسمي نه غیر رسمي تعامل شته حتی ډیپلوماټان ستاسو د اروپایي ټولنې په کابل کې یا د افغانستان نورو ولایتونو نه دوی خبر دي ولی دغه وضعیت په کتو دوی لا هم غواړي چې افغان کډوالو باسي
بیا هم مننه لودین صاحب ګوري افغانستان ته د مهاجرینو خدمات یا هغه مهاجرین چې صرف یوازې د هغوی کیسونه راځي یا هغه دلته تعلیم کړی درس ویلی دا په ټولنه کې تمام شوی دي نو د هغوی د خدمات یو دغسې هېواد ته هلته د جګړې خطر شته هلته د بېکارۍ ستونزه شته سیاسي بې ثباتي شته حتی د بشري حقوقو د انساني اصولو نه مراعتول هلته وجود لري نو طبعا هغه که افغانستان وي که سوریه وي ځکه چې دغه دوه هېوادونه وي چې دا اوس هم تاسو ګورئ چې په کې فقر شته بېکاري شته جګړه په کې شته حتی یو لحظه په دې باندې باور نشته چې هغه ملک به ثبات خواته لاړ شي نو دا حالات د سیمې تاسو هم څېړئ موږ هم څېړئ دغه وضعیت چې نن په افغانستان کې په منطقه کې روان دی نو دا ټول د دوی ښکارندوی ده بله مهم موضوع دا ده نو دین صاحب ګورئ یو څوک چې جرم کوي هغه مهاجر وي په اروپا کې نو هغه باید د قانون یا د قانوني سیستم له خوا نه محاکمه شي هغه هلته رسیدګي وشي هغه جرم که ثابتېږي هغه باندې باید همدلته قانوني هغه سره قانوني چلند وشي بندیخانې ته لاړ شي عمري قید داخلي ځکه نو جرم په اساس هر هغه څوک چې هر څه کوي نو د قانون په وړاندې هغه مسؤول ده او قانون ورته واضح ماده لري او واضح نهادونه دي چې هغه هغه محاکمه کوي او خپل کوم ظلم چې کړی دی جنایات کړی یا هر څه چې کړی دي خپل جزا به ویني ولې دا نه ده چې یو مجرم چې جرم یې کړی وي محاکمه کېږي نه هغه اخراجېږي بېرته هغه هېواد ته نو دا سړی که یو غیر انساني چلند په اروپا کې کړی وي انسانانو یا د یو فرد په مقابل کې اوږده لري یا تکلیف لري رواني نو ټولنې ته خطر وي نو هغه څه مستقیم اخلي قانوني محاکمه کړی نه چې د محاکمه کړی نه دلته نه ساتي سزا یې نه ورکي هغه لېږي بل هغه خپل هېواد دی هلته نور هم زمینه دلته مساعد دی هغه هم ځان ته ضرر رسوی شي هم هغه ټولنې ته هلته هم انسانان اوسېږي ژوند کوي نو بیا اروپا د قانون له مخې یا ګوبل د انساني قوانینو مدافعین دي او د حقوق بشر مدافعین دي اروپا هغه ځای دی چې یعنی ډېر درناوی لري دغه قوانینو ته نو دغه حل لاره نه ده بل موضوع دا ده چې هغه وایي دی د لاندو د وچو له کبله لانده هم سوځي بیا هغه کسان چې دوبلنګ لري مخکې ابل میلمه هم دته اشاره وکړه یا نور قانوني اسناد یې رایه کړي یا ځان پکې شوي نو هغه هم په خطر کې دي یو ځای نه په خطر کې د هلته کار نه وي فقر وي ژوند دی د اولاد دی هغه ته بېرته اخراجوي نو دا طبعا چې ټول قوانین
بله تاسو وای چې دغه کډوال چې استول شوی افغانستان ته دغه یو تنه له جرمني دا باید نه وي استول شوی که چیرته جرمي سابقه یا جرمي دوسیه لري باید همدلته په جرمني کې محکمه شوی وای او د خپل هغه جرم سزا یې همدلته په جرمني کې لیدلې وای نه دا چې ستاسو په ټکو بیرته افغانستان ته ستانه شي ځکه هلته بیا ورته ممکن د جرم زمینه برابره شي او افغانستان کې له وړاندې نه هم بشري ناورین حاکم دی او ملګرو ملتونو او بېلابېلو نورو بشري بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې. کور ودان میلمنو سلامت اوسئ، راځئ چې اوریدونکو ته لږ زره نوبت ورکو. یو اوریدونکی سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشئ، تاسو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ.
سلامونه نیکی هیلی درنخت میومنی لودین سیب تاسو تا استاسو درنو همکارانو تا بیا وریدون کو تا لام خوشحاله لرا خوشحاله شم چې تاسو سره خبرې کوم.
مهربانی.
یوازنی مشکل چې په جرمنی کې یا په اروپایي هیوادو کې افغانان لري هغوی خپل هر څه همدغه حد ته رسولی دي چې هغوی جنګونه بې ځایه نیشي که نه، نو هغه بیا دغسې یو حد ته ورسیږي چې کله یو نفر دلته یا یو فرد غلط کار وکړي یا غلط قدم واخلي. لکه موږ او تاسو په اصطلاح په افغانستان کې هلته یو انسان یو ورور بد غلط کار کوي هغه بنی مور او پلار یادیږي. دلته بیا په اروپ کې داسې نه ده، دلته برعکس ده، دلته وایي ټول افغانان داسې دي. زما خپله ډېر زړه خوږېږي، زړه مې دردېږي. او
تاسو نور کوم ځای نه اړیکې نیولې، کولی سئ ووایئ چې تاسو کوم ځای کې اوسئ؟ آیا شاوخوا مو افغانان شته نشته؟ تاسو فکر کوم اروپا نه خبرې کوئ؟
اروپا نه خبرې کوم، خپله په جرمني فرانکفورت نه خبرې کوم. تاسو
ښه ښه، دلته شاوخوا آیا داسې کسان شته چې یا داسې افغانان شته چې مجموع کې نورو کډوالو ته یې سرخوږی جوړ کړی وي؟ مخکې وویل شول چې تاسو ویل چې ځینې کډوال چې داسې ناوړه کارونه وکړي یا جرمونه ترسره کړي، بیا نو د اروپایان فکر کوي چې ټول افغانان دغسې دي. آیا داسې عملي بیلګې هم ښودلی سئ چې ستاسو په ملګرو دوستانو کې داسې افغانان وي چې تاوتریخوالی کړی وي یا داسې کار یې کړی چې د نورو کډوالو په وړاندې د اروپایانو فکر بدل کړی، ذهن بدل کړی؟
دلته موږ سره یو بل خار ده، هلته زه تللی وم یو څو وخت مخکې، بیا هلته یو افغان و چې په یو هیم کې اوسېدو، بیا ماته ملګرو وي چې دا داسې رواني تکلیف لري او کورنۍ مشکلات لري. هغه لږ ما کې نو هغه دومره یو بااستعداد هلک و چې هغه ډېر تعلیم کړی و او په څو ژبې خبرې کولې، حتی په الماني انګلیسي په هره ژبه غږېدو. هغه سره ما ډېرې خبرې وکړې، هغه ته مانیسیت وکړې چې ګوره ته یو ځوان یې، ته تا ته وطن ضرورت لري او ته خپل انرژي د خپل کور لپاره او د خپل وطن لپاره استعمال کړه. داسې مه کوه، داسې یو ناوړه کار مه کوه چې هغه خدای نخواسته ستا د ژوند خطر سبب وګرځي. هغه ما ته وویل چې سیده سیده سیده، خو یو څه بات خبر شوم، متاسفانه بدبختانه چې هغه داسې یو کار وکړي چې زه په خبر شوم، زه په شرمېدم، بیا بندي شو. ځکه چې په هغه باندې اول نه محکمې دا فیصله کړې وه چې دا باید ونیول شي او بندي شي او ډیپورټ شي، خو هغه بیا دوی ونیولو او بندي کړې. نو ما ډېر زړه بد و او کوشش زه هم دا دلته چې زه څوک پېژنم، موږ سره ګروپونه لرو، یو بل ته موږ لارښوونې کوو چې داسې مه کوئ، خیر دی چاته کار پیدا کوي، څوک بیکاری. یوازینی مشکل لودین سیب دلته دا دی چې هلته هغه کورنۍ چې په افغانستان کې اوسي هغوی هلته دوی ته مثلا ښځې وکړي نامزاد شي، بیا دوی نه داسې بې ځای خواهشات کوي چې تاسو دومره پیسې ولېږئ، داسې وکړئ، په د میاشتې 1000 روپۍ دا کمې دي نه 1500 که. هغوی دلته په ځان باندې فشار راوړي، هغوی نه شپه ګوري نه ورځ ګوري کار کوي. او دلته پیسې داسې نه دي لودین صاحب چې پرتې دي یا په ونو کې شنې دي، هغه د افغانانو په اصطلاح چې خلک راټولوي که نه. نو هغه ټول هغه جنجالونه او هغه فشار، دلته مسافري، لوږه، بېخوبي، د دې علت وګرځي چې هغه افغان رور یا زموږ استاذو په اصطلاح وطندار دغه لارې ته برابر کړي چې هغه نه بیا داسې یو کار وځکه چې نورمال سړی داسې کار نه کوي.
او وروستۍ پوښتنه تاسو کوم، چې تاسو فرانکفورت کې دلته شاوخوا ډېر افغانان اوسي، تاسو چې کله راغلئ راته کیسه وکړئ، آیا د افغانانو داسې ټولنې شته رضاکارانه چې درس دوی تاسو ته مثلا هغه د جرمنی د دود دستور او فرهنګ درس درکړی وي، خپل د جرمنی د دولت لخوا چې کله تاسو جذبه گئی تاسو ته بیلابیل روزنیز پروګرامونه نیول کیږي، داسې څه شته چې تاسو مثلا د دې ټولنې هغه ارزښتونه وایي او تاسو ته ښه او بد ښیي په عامه اصطلاح باندې، داسې ټولنې یا داسې سازمانونه شته؟
هو ولینا حوال چې مونږ دلته راغلو مونږ پیشنهاد داول دی کورس وکړي چې مونږ ژبه وایو، ژبه زده کو، د دې فرهنګ باندې ځان پوی کو. هغه مونږ ته اول په کم کې داسې دی وی افتل لپاره کورس راکړي چې د دې دوی ویلې د قانون درس، نو چې کله مونږ بیا ترانسفر شو مثلا نه کم نه مونږ ته کورونه راکړه، هلته چې کله لاړو بیا هلته مونږ پلټنه وکړه چې دلته کورس چیرته دی، مکتب چیرته ده. بیا هغه څوک چې زه رسندانو هغوی مکتب ته ورکړه، هغه څوک چې بالاسین هغوی لاړو لکه شپږ میاشتې دوی خپل کورس ورکوي او مصرف هم دولت ورکوي. نو بیا هغې نه وروسته یو میاشت کورس د قانون دی چې هغې باندې تا پوهېږي چې ته باید دلته څنګه وکړي او څه شوي تیر تاریخ کې دلته څه تکرار شوی او آینده کې باید څه وشي، باید څه څونه کې څونه کې شپې څو بجې څملې، چا ته مزاحمت ونه کې کنه، شور ونه کې، چا سره غال مغال ونه کې، په دغه غبنې تا ټول پوهېږي. خو وروسته دا خلک پوهېږي لودین صاحب،
دا خلک چې کوم کارونه کوي دا په پوهه کې دغه کارونه تر کېږي، یعنی په ناپوهۍ کې نه تر کېږي. وو کور ودان سلامات
اوسئ،
او سلامات اوسئ، مننه چې له فرانکفورت نه مو اړیکه ونیوله. یو بل اوریدونکی راخلو له واتساپ نه وصل دی، ښه تخنیکي همکاري اشاره کوي چې اړیکه پرې ده. اوریدونکو ته به وروسته بیا نوبات ورکو. راځئ چې زاهدي صاحب ته ورسو. زاهدي صاحب، بدیله چې دا ځل ستاسو غږ سم ولرو، دغه میلمنو سره مو خبرې کولې چې ولې حساسیتونه راپارېدلي. مخکې یو بل موضوع باندې احمد الله صاحب تماس ونیوه و یو څه حساسیتونه په دې راپارېدلي چې نور دغه د اروپای ټولنې د چا خبره د صبر کاسه نوره ذاتي ډکه سوې ده، کډوال ورته ډیر راغلي. آیا همدغه موضوع ده چې کډوال له حده زیات شوي په اروپا کې، په جرمني کې، او کنه فکر کوي کډوالو ته لا هم اروپای ټولنه اړتیا لري؟ دغه د کډوالو لخوانه جرمونه، خپل سر کړنې، فساد، مخدره موادو کې د دوی ښکېلتیا، دا د دې لامل شوی چې د کډوالو په ضد د تګلارې سخت شي؟
نو دین صاحب ډېر ښه ډېر ښه ټوکته اشاره وکړله، خو زه له دې څخه وروسته مخکې یو بل مهم ټکی ته راځم. چې مخکې تاسو ویل چې دلته د کډوالو ټولنې سره چې دغه افغانان یا نورو کسان د هغوی د زده کړې په اړه باندې، زه خپله د کډوال د ټولنې سره په دغسې برخه کې کار کوم. موږ افغانان راغواړو د هغوی لپاره د ژبې کورسونه لرو، کلتوري او روزنیز پروګرامونه لرو، دوی ته رواني زده کړې ورکوو. ځینې کسان دا افغانان چې غیر قانوني کډوال دي او دوی راغلي دي دلته میشته وي، دي یوازینی لویه لطا ده چې دوی دلته د الماني ژبې نه زده کړه، د دې سره ترڅنګ خپل ادغام، دا د ادغام پروسه دلته ډېره مهمه ده چې المان کې دلته ورته انټیګریشن وایي، دا د دغه برخې لپاره ځان عیارول دا ډېر مهم دي. هغه افغانان چې دلته کلونه کلونه راغلي او دلته پیسای ګرځیدلې او تر اوسه پورې د ژبې د زده کړې کورسونه نه دي بشپړ کړي، انټیګریټ شوي نه دي، نو هغه عموما له دغه ستونزو څخه کړیږي او دوی پر رواني او د ستونزو باندې اخته کیږي چې بل اخره دا کسان جرمونه ته مخ کوي. خو ولې د جرمني حکومت لپاره پکار ده چې دغه پروګرامونه چې د انټیګریشن په برخه کې دي دا لا نور هم ډیر زیات کړي، هغه ټولنه چې په دې برخه کې کار کوي هغه د فار پیسې ورکړي تر څو پر د انټیګریشن برخه دا پروګرامونه زیات کړي او د خلکو ته دغه پروګرامونه ورته ورسوي او خلکو ته لا نور هم عام په هواي ورکړي. دا کسان یوازې دوی ورته سل ساعتونه یا 200 ساعتونه یا 400 ساعتونه د ذکر ورکوي چې په دې کې اکثره ځوانان د ژبې ذکر مخه کوي او بل اخر د قانون نه پوهیدل هم د دې باعث ګرځي چې اکثر وختونه دوی جرم نه کوي. یو ټکی دوم مهمه ټکی تاسو ولې د اروپایانو واقعیا هم کله چې په یو ټولنه کې هغه حقوق چې خلک لري یا هغه ټولنه چې کومه اړتیا شته او تا هغه ورته مراعات نه کړي، جرمونه وکړي، ستونزې پیښ کړي. مثلا دلته یو مهم شی چې دا د کوچنیو عمر لرونکو کسان سره اړیکې نیول، داغه سره ترڅنګ یا داسې جرمونه کول چې جنگ او جګړه تخپله د المان حکومت د لپاره خصوصا د اروپا لپاره د منلو وړ نه ده. کدا زه اوسم هم دا اوسې زل ته اوسېږم او زما ماشوم دلته خوندې نه وي، نو لودین صاحب یا تاسو اوسېږي اروپا کې او تاسو خپل فکر وکړئ چې تاسو په ټولنه کې تاسو ماشوم خوندې نه وي، نو بیا به څه کوي؟ عموما ته مجبورې یا ورکیږي چې ته بیا له دې هیواد نه لاړ. یعنی دا ټولنه جرمنیان یا د اروپا خلک چې دی لاوس هم لکه مخکې چې ځینو کسانو شرور ته وکړه چې سړی فکر کوي که زموږ او تاسو هېواد کې دومره کډوال ووسي او هغه راسې دغسې جرمونه وکړي نو موږ او تاسې به هم رپورټ کړو. موږ به هم ورته وایو چې ورور ولاړ خپل کور ته، نور دې کلي کې مه اوسېږه، دې ښار کې مه اوسېږه، او ته د دې ښار او کلي دپاره هغه وړتیا نه لري. نو مهمه دا ده چې دغه خلک یا دغه افغانان چې دلته اوسېږي هغوی قانون مراعت کړي او د اروپایي ټولنې او خصوصا د اروپایي ټولو هېوادونو هغه قانونونو ته چې دوی ته ورته ایشي انساني حقوق دلته ورکول کېږي، بشري حقوقو ته پاملرنه کېږي، زده کړو ته پاملرنه کېږي، صحت ته پاملرنه کېږي، خو ولې دوی باید په ټولنه کې خپله نظم مراعت کړي او د ټولنې ټولو حقوق ته درناوی هم وکړي.
بله کور ودان سلامت اوسئ.
لودین صاحب، یو شی چې ډیر مهم دی هغه په روسیې کې ما مخکې تیر کیا دا ونه کول ګورئ، آلمان حکومت دا اوس هم مرکیا لري، خو ولې داسې خلک نه چې هغوی یوازې راغلي پنځم او شپږم ټولګی لوستی او راځي وایي چې زما آلمان حکومت اړتیا لري، دا خلک چې غیر قانوني راځي د غیر قانوني لارو څخه او هغوی قاچاقبران ته لسګونه زره ډالر ورکوي، هلته مور او پلار اړتیا لري چې بیا پیسې ځینې واخلي، لکه مخکې یو ځوان وویل یا هغوی ورته وایي چې نو ما خو تا اروپا ته لیږل بیا پیسې ول نه رالیږي، خو ما کور خرڅ کړې ستا دپاره، ما موټر خرڅ کړې ستا دپاره، ما دکان خرڅ کړې ستا دپاره. نه، هر هغه څوک چې خپل بچی په دغسې لار رالیږي دا یوه لویه اشتباه ده. هېڅکله د دوی هڅه نه کوي چې د قاچاقي لارو خپل بچان یا اولادونه اروپایي هېوادونو ته ولیږي، دا د مرګ لارې دي، دا د مرګ خطر دی او د غوی ژوند هم په خطر کې لویږي، او بلاخره ته کلونه کلونه تیر کی بیرته به همداسې ورته دیپورټ کیږي لکه د مخکې چې افغانان دیپورټ شوي وو. ولې مهمه دا ده چې دوی باید د زده کړو له لارې را همدا اوس د زده کړو پروګرامونه بیلابیل شته، هغه کسان چې لیسانسي ژبه زده کړي دوی د بیان تر کچې پورې سند ولري یا د انګلیزي ژبې زده کړه ولري او دوی د ماستر په زده کړو ولري، دا کسان کولای شي دلته راشي د زده کړو په یو برخه کې ګډون وکړي او یا هم له یو شمېر کمپنیو سره خپل قراردادونه وکړي، اوتومات په ډېره اسانۍ لارې سره دوی یوازې خپل ټیکټونه واخلي چې پنځه شپږ سوه یورو ده او دوی به راشي دلته به په عزت ژوند هم کوي، هغوی به ورته اړتیا هم لري، ماشومان به هم ورته راځي، خوشحاله به وي او زرګونه ډالر به معاش هم لري. دغه کسان چې غیر قانوني راځي عموما د دغه ستونزو سره مخ کیږي. زه هیله لرم د خپلو افغانانو څخه چې هیڅکله قاچاقي لاره مه انتخابوي او مه راځي دې لاره.
کور ودان سلامت اوسئ. اوریدونکو د میلمنو سپارښتنه ډیره په زړه پورې دي که چیرته تاسو زموږ غاوري او خدای مکړه له افغانستان د غیر قانوني مهاجرت سوچ در سره وینو، دغه خبره چې واوري تاسو به غیر قانوني مهاجرت زړه نه کوئ، ځکه اوس هغه پخوانی قوانین هغه پخوانی تګلارې نشته چې تاسو ته به په اسانه پناه درکول. اول خدا ده چې دغه لارې ګودرې چې تاسو په اروپا ته راځئ دا هم اسانه نه دي، اوس سخت شوي دي. اول چې تاسو کې ایران ته ځئ، که مثلا بیا ترکیه ته او بیا د خوتن اروپایي هیوادونو ته، دغه ټولې لارې له بده مرغه چې د مرګ خطر له ځان سره لري. بیا چې دلته هم راسئ او دومره اوږده مزلونه مو هم ستړي مزلونه مو هم کړي وي په اسانه نه قبلېږي، ځکه تګلارې سختې شوې دي د بیلابیلو دلایلو له مخې. میلمنو ورته مخکې اشاره وکړه، لږ ضرب په حلارو باندې تام شو چې څه کول په کار دي تر څو دغه شته افغانان پاتې سي په دغو هیوادونو کې او له خپلو وړتیاو نه استفاده وکړي، د کډوالو هیوادونو یا د کوربه هیوادونو له فرصتونو نه استفاده وکړي. په دې بلک ضرور ستام شي. یو اوریدونکی سټوډیو سره وصل دی، منتظرم پات شو په واتس اپ کې را سره دی، دا اوریدونکی اړیکه به وصل کو ور سره به خبري وکړو. ستړي مشي، ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته د باسکول غډنوالو ته وخت مو په خیر.
ډیر مننه. سلامت اوسئ. کوم ځای نه ماړي کني ولې او تاسو په اروپا کې پر افغان کډوالو د فشار دراوستو لاملونه پسې ګوري؟
ډیره زیاته مننه کوم زایدرا واپایم او دمګړې در سره د جرمني خبرې کوم. ډیر ښه پښتنه ته اشاره وکړه، دغه موږ تاسو ته بهتر معلومه ده چې 13 ورځ جرمني دغه کوم افغانان چې ولېګل په دوی باندې چې دغه جرمني دولت ملامت نه و، ځکه دوی مجبور شول چې دغه کار وکړي او دوی چې همیشم دغه کار کړی دی یو مجبوریت په اساس باندې کړی دی، ځکه دوی چې دغه کوم مهاجر چې 13 ورځ ولېګل افغانستان ته دوی په درنو جرمونو باندې مبتلا و، دوی هغه جرمونه کلي وو چې دغه ټولنې ته یو ناصر جوړ شو، نو په دې اساس باندې دوی مجبور شول دغه کار وکړلو او دوی افغانستان ته واستول.
ځکه چې موږ دلته وینو چې دغه کوم افغانان چې دلته دي دوی جنگونه کوي، دوی دغه کوي، دوی مجبوریږي چې دوی ونیسي زندان ته واچوي، او دوی بل اخر مجبور شول چې دغه یو کار وکړي. خو دلته چې کوم افغانان دي دوی سره اوس یو ډول ویره محسوسیږي چې ترڅو دوی په دغه سرنوشت باندې اخته نشي.
بله کور ودان، او تاسو څومره وخت کې جرمني ته راغلی؟ تاسو خپل ژوند کې څه وکړي، خپل تجربه له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. څه لامل سوی چې مثلا تاسو مثلا د اخراج د خطر سره نه مخامخ او نور ځوانان نه مخامخ، څه کول پکار دي؟ یو ځوان په توګه، د هغه کس په توګه چې راغلی د ژوند تجربه مثلا دلته د کډوالۍ یا د انټیګریشن یا هم په ټولنه کې د میشتېدو تجربه کله نور ځوانانو سره شریک کړئ.
او بالکل وچن تر اغل تقریبا زما د غدونین کال وشلو، نو دل د چپل مړیو کې تر ازي دل تا ته یو ډول هغه لمړنۍ د جبل لپاره هغه مغه انټیګراسیون کورسونه دي دغه دور درکول کیږي. زه چراغلم په دغه کورس کې غدون وکړ تقریبا یو کال لاړم، دغه ته د جبل کورسونه می تعقیب کړل، او د جبل هغه کوم سند چې هغه می تر لاسه کړو، د قانون درس می وو هغه می تر لاسه کړو، او دا غینه را پدې خو هغه کوم هدفونه چې می دی غیب سره وایم. یو ځوان ته دغه باندې د ټول ځوانانو ته دغه توصیه لرم چې راشي په لومړیو کې جبه زده کړي، هغه د قانون درسونه ووي، کار وکړي، خپل کارونه سره کار ولري. دلته جرمني دولت دوه مرنده چې تاسو ته یو څه ووي، تاسو چې په قانون باندې لا شي، قانون عملي کوي په ځان باندې، نو دلته هیڅ خطر نشته، ټول تقبلین ورکی. خو دغه کوم افغانانو چې دغه کوم جرمونه تر سره کړي، د دوه تاثیرات چې دي په دغه نور ځوانانو په کیسونو باندې یو ډول اغیز کړل. ځکه زه ګورم چې دلته 80-90% کوم ځوانان چې دي دلته چې کوم انټرویو ورکړي، د دوی هغه کوم جوابونه چې راځي ټول رد او منفي راځي، نو دوی سره ډیر هغه د زمي ډول باندې دوی ډیر خراب شوی دي. زه ګورم دلته دغه ځوانان چې ګورم، بعض ځوانان په مکتبونو کې دي، دغه یو ډول رواني حالات ډیر خراب شوی دی په دغه کوم وضعیت چې اوس په جرمني کې روان دي.
کور ودان زاهد الله صاحب، سلامات اوسې چې اړیکه مو نیولې و. ډیر مننه اوریدونکو، ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري د بحث د پای شی بوته نګدې شوی. راځي لږ زره په حلارو باندې تم شو، که څه هم مخکې هم سپارښتنه وشوي، خو له درنو ملمنو نه غواړم چې بیا هم په لاندو کې لږ زره په حلارو باندې تم شي. څه کول په کار دي؟ افغانستان ته لوراندې تاسو خبرې چې لزګونه زره کډوال له ایران او پاکستان ورستنیږي، هلته د مرستو رسونکو مرستو رسونې سیستمونه تر فشار لاندې راغلي، د ملګرو ملتونو ادارې تر فشار لاندې راغلي، خپل د طالبانو حکومت هم ویلي چې د دومره کډوالو د منلو وس او توان نه لري، نه ورته کورونه شته، نه ورته خیمې شته، او نه هم ورته له بده مرغه خوراکي یا غذایي مواد کوي. ورته ممکن دی وڅاښت وي، اما د دوه نورو څاښتونو به نه ورسیږي. احمد الله صاحب، تاسو سره به تم شو، څه کول په کار دي؟ تاسو هم دغه د اوریدونکو خبرې او تبصرې واورېدلې د نورو میلمنو، څه کول په کار دي تر څو دغه کډوال د افغانستان چې دا مهال په دغه اروپایي هیوادونو کې دي، او تاسو مخکې اشاره وکړه چې زرګونه نور مثلا په بیلاروس او نورو هیوادونو کې، حتی ترکیه کې مثلا، دې ته منتظر دي چې دغه لاره خلاصه شي یا په لاره کې یو څه سهولت راشي تر څو دوی راورسیږي اروپا ته. څه وکړي دغه شته افغانان تر څو له موجوده فرصتونو نه استفاده وکړي، او خدای مکړه دوی د اخراج یا ډیپورت له ګواښ سره مخامخ نشي؟
دا اوریدونکو چې موږ دوی چې دا خبرې وکړلې، او خاص کر زایدی صاحب د خبرو سره خو ځل په سل اتفاق په دې باندې کومه چې دلته واقع زمونږ بدبختی څه ده. موږ چې دلته راشو لکه کومور او پلار د التن را لګلی، نو موږ ته دا نه وای چې تاسو لاړ شئ په اول هغه ملک ځان، یعنی هر څه نه ځان خبر کوي. موږ ته وای چې نه، څنګه چې راشي نو دواره به پیسې را لګي، لکه دا غي هم داخلي چې بس څنګه دی راشي. یعنی موږ په خپل د دلته زپ او بلجیم کې چې زه کار کوم، یعنی دا ټوله ماجری دی، هغه صرف د افغانستان نه، د هر ملک نه چې راځي موږ دغه ماجرینو سره کار کوو. موږ دلته نو څنګه چې، او خاص کر به زه د افغانانو خبره وکم، نو دوی چې راشي نو دوی وایي چې دا لکه موږ کم زیل رالو، د دوی د شپې لپاره تنظیم دلته نه، د خوراک تنظیم نه، د لمبا تنظیم نه، جامع نه، ځکه چې دوی په سرکونو شپې تیرې دواره چې راشي شپږ شپږ واته ته مشته خو ته پیدا زیل زیان نه ورکي. نو به موږ لګیږو مختلف زیانو کې کمپونه موږ هغه ته لګو، لکه موږ شخصي توګه باندې. نو دا دغه خلک چې دی راشي دی وچ دین خو زمونږ افغانستان کې ژوند خو دلته خو هیڅ نشته، د وسو ګرځي تور کار کوي. خو زمونږ بدبختی هم دا ده چې موږ دواره راشو کار او پیسې، موږ سبق نه وو، موږ جب نه زده کوو، موږ د ملک د کلتور او د فرنګ او د دین ځان نه خبرو. نو په دې وجه موږ ډیر هغه کارونه کوي چې دا خلک بد ګڼي، خو موږ نه پیږو ځکه دی تم ګنا نشته دی دی راشي دی دواره به سمدی شي پسې چې زه کوم ځای کې کار وکم کوم ځای کې تور یعنی تور کار کول دلته په خپل د نورو موږ چې کوم ملمانی دی ته معلومه تور کار په خپل یو جرم دی خو دا خلک تور کار ته زړه کوي اسناد بنه لري نو دغه غټ مشکلات دی چې کله پولیس ونی سي نو نه صرف دا چې دای خلکو ته پاره بلکې چې کوم دکانونو کې کار کوي یا کوم ځایونو کې کار کوي هغه لم ډیره غټي غټي جریمه ور کوي هغه خپل لګي پیسې بچ کول د پاره د دې جون ځکه د دې پر ریکارډ کې دارا شي چې د کس تور کار کوو دا ول شو ته د دې لپاره به چې انټرویو غان کیږي حتی دغه پښتنې ته نه کیږي چې تا ولې تور کار کوي تا ته معلومات نه دی وای چې نمن پدې نه پیګو نغې ته چې ستاش پګ مېشته اته مېشته کال دی و چې تاسو پوری پدې نه پیګي دا یو قسم لا منفي کار دی ګرځي لکه دی و چې تاسو دا کارونه کوي دا هغه وجه دی چې لکه د کم د وجه نه موږ مستوند سره مخ کیګو لکه څنګه چې زایدي سی ویل چې بالکل اروپا یا جرمني ته دا وخت اغه ته د کسانو ضرورت دی خو هغه کسان نه چې الټا افغانستان کې اول یا دویم جماعت سبق نه ویل او دلته راشي نه دیت د دغه شانت کسانو ضرورت نشته تعلیم یافته کسان چې کار وکړي ځکه چې زموږ ملکونو آبادی ډیری غنه د خپل کم ماشومان خو خی کم ماشومان پیدا کین په دې وجوانی پراتلون کې کلونو کې دا ویل کیږي چې د اروپا آبادی په خپل اروپایان چې د تعداد کمیږي نو د غواړي ک نور خلک راشي نو هغه خلک چې لکه اسکل چې کوم هنر څه وته یې نو هغه کسان په کار دي دا نه چې په هیڅ نه پیږي هغه راشي هغه کسان د دې نه دی په کار نو دغه وجه دی چې د دې مهم شی دا دی چې غواړي افغانان چې موږ د دې ستونزو سره مخ نشو نو د دې چې کوم شرایط دي د دې چې کوم قانون دی کومه تور طریقه د حق خپل کی او هغه لپاره ضروري دی دا چې دوی اول باید دغه شیان لکه څنګه چې د قانون درس دی دا وي جبې زده کې ځکه دا خلک ډیر زیات لکه په دې شي کې چې ته انګلیسي یا بل جبه وته هغه دونه نه خوخی هغه دی وای چې تا دونه وخت کې کوتول زمنګ ته مجبه ده دا ول نه وای جبې زده کې د دې په کلچر نه ځان خبر کې د مختلف شیانو نه نو دا کارونه کوي چې دا هغه شیان دي چې د دې د وجه نه جرمونه کمیږي نو جرمونه چې کم شي نو ظاهر ده لکه څنګه زه یو خبر وکم لکه جرمني نه یو ته کسان ولېګل بلته د افغانانو ته پوسټ وکړه د نورو شیانو د اغې نه دی دونه نه خبر خو دا یو خبر چې د جمعې پر ورځ باندې دا کار شوی دی نه صرف جرمني بلکې دا شاو خوا چې څونه ملکونه دي ټول افغانان یا ټول ماجرین ته خبر دی یعنی د افغانستان خبر کوم اغه وجه دا ده چې دغه خبر ډیر تیزی سره خوريږي او د دې خلکو لپاره یو قسم دا جټکا شوله یعنی ډیر خلک دا وایي چې مونږ خو به نه شړې زوتم جرمونه مکه وي څوک شړې نه ځکه که اسناد ونه لري یعنی منفین کې ردم کې شل لارې نورې دي د پاتې کېدو شپږ شپږاتا ته کال خلک انتظار وکي اخر او اسناد ورکي خدا خلک چې په جرمونو کې ککړي اغه د لپاره به دی اغه زیرو ټالرنس وته وي لکه هیڅ د دې لپاره به نور دی وي چې مونږ هیڅ دغه نه لرو باید دا خلک مونږ لري کو نو په دې وجه نو جرمونه نو دا خبر چې لکه دا خلک ته خبري دي اوس په خلک کې ایرا او حکومتونو داخلي کمن د څه کارونه وکړو دا خلک موږ ریپورت کړو دا نور په خپل لارې لراځي نو څنګه چې دا غبل زموږ اوریدون کړه خبره وکړه واقعي د دې خلکو لپاره دا یو سبق دی د دې ایرې د وجه نه ډیر خلک چې دی هغه خپل کړنې چې کمی دي هغه به سمایي قسم یې نه کړلې نو نن خو جرمني زکه دا نور اروپאי ملکونو هم دی ته زکه هغه ګوري چې دغه نتایج څنګه راوځي یو ملک چې دلته یو کار وکي نور ملکونه هغه ته ګوري چې نتایج یې خره وځي نور ملکونه ما هغه ته روان شي نو کدا یو تیا لال او دی نور لیدل شروع کړل د نور ملکونو چې څنګه ویل نو دا به لکه که حالات هم دسی نو ډیر نږدې وخت کې به تاسو ګوري چې د مختلف ملکونو نه د خلکو ریپورت کول چې به ګنی افغانستان پر رسمیت دا یو ملک هم نه پیژني د طالبان حکومت خو دا ریپورت کول پروسه چې دا به بلته شروع کړي نو د افغانانو لپاره امداد چې جرمونو نه یعنی دا کارونه چې کم دي د دینه او بل لاس واخلي او د دې ملک د تور طریقو د دې هر څه نزان خبر کی ناخبری چې دا غینه پخپل د سې کارونه وشي هغه په ناخبری کې تنه وشي نو ناخبری وجه ممدا ده چې د دې صرف اولیت چې دی هغه پیسې د دې ملک په دغه باندې ځان پیکول نه نو چې ځان نه پیکي هغه تم دغه مشکل ته جوړ کیږي
بله کور ودان سلامت اوسې احمد الله خان سلامت اوسې مننه ستانګزای صاحب تاسو د پای خبري هم او څه کول په کار دي ترڅو شتا کډوال یا شتا افغانان په اروپا کې له فرصتونو استفاده وکړي او د ډیپورت یا اخراج له ګواښ سره مخامخ نشي
نو دلته د دوستانه خبرې مو اورېدلې دي او دلته زه بیا په خوانی خبره خپل بیا هم تکراروم ګوره اخراج د قانوني لارې نه یا د قانون په چوکاټ کې په جرمني کې اول هغه کسان چې جرم کوي هغه باید مطابق د قوانینو ماتنه شي پاس لا غنه یو قانوني لار د اخراج زمينه او برابر شغه څوک چې جرم کوي هغه څوک چې د وحشت کوي هغه د ټولنې کې محدود خلک دي تاسو ګورئ چې اتیا کسانو چې جرم کړی دا په نه هو مهاجرین په اروپا کې یا په نورو دنیا کې ژوند کوي افغانان دي او متاسفانه دا تبلیغات یا دا غیر دومره سوی ده دا ټولو باندې تاثیر کړی ده او دا تمن هغه خلک چې نن د دې لپاره صرف چې په هغه باندې کیس نه ده قبول شوی ردیږي نو هغه نه ځینې ډلې په اروپا کې هم شته په نورو دنیا کې هم شته استفاده کوي ډېر خلک قرباني کېږي په دغه مسایلو باندې بله مهم موضوع دا ده چې تاسو باور وکړئ چې یو افغان یا مریض وي یا به هره ستونزه لري یا به یو چا ترې ګټه اخیستې وي هغه جرم کوي دغه ټول مهاجرین په هغه ورځ باندې په ټول مهاجرینو ته په یو سترګې کتل کېږي او وایي چې د افغانان ټول همدغسې دي ځکه د اروپا د ټولنې نبض یا د اروپایي ټولنې ژوند زموږ سره متفاوت ده او دا خلک دا شاید نه خوښوي ځکه چې موږ افغانان نه تنها بلکې نور خلک هم حتی خپله په جرمني کې کېدای شي د جرمني وګړي یا خپله د دودو کسان هم دغه جرمونه کوي ولې د افغانانو په وړاندې تبلیغات دسته ډېر کېږي او دغه د افغانانو په رویه باندې چې هغه خلک چې په ټولنه کې ادغام شوي دي درس ویلی د اولادونه یې دلته ژوند کوي په کلونو کلونو سره مالیه ورکوي په هغه باندې تاثیر لري د حل لاره دا ده چې هغه خلک چې جرم کوي جدي برخورد ورسره وشي قانوني برخورد ورسره وشي بندیخانو ته دې واچول شي حتی قانوني لارې دې ورته آماده شي داسې ځای ته دې اخراج کړي چې هغه انساني د ژوند په خطر کې نه وي او خپل یعنی جزا وویني که چیرې دلته دوی کوم جرم کوي نو د جرم جزا دلته نه ویني هغه صرف د اخراج د سیاسي فشار یا د سیاسي ملحوظاتو په خاطر اخراجېږي افغانستان ته او هلته ازاده ګرځي نو دا د حل لاره نه ده دا باید هلته هم خپل سزا وګوري ځکه دا د یو انسان د یو ټولنې ژوند اخیستی دی یو خطر سره مخ کړی ده بله موضوع مهمه دا ده چې هغه کسان چې پیسونه یې رد شوي دوبلنګ لري نور هېوادونه راغلي دي په اروپا کې قانون د اسنادو ستونزه لري ځینې خلک دي چې اسنادونه یې پاتې شوي دي یا هغه به ستونزه لري نشي کوی چې اوس لپاره هغه آماده شي نو د هغه لپاره دې غور وشي هغه خلک چې په ټولنه کې اقدام شوي دي درس د معیارونه یې پوره کړي دي هغو اقامې ورکړ شي په دې باندې یو ارزیابي وشي او آخري خبره مې دا ده چې حکومت د جرمني یا د اروپایي ټولنې څومره چې دغه د اخراج مسایل چې په مطبوعاتو کې دوی اعلانونه کوي چې موږ به فشار راوړو دا به کمو د دوی قانوني حق ده ځکه چې د دوی هېواد ده او دا خلک نه غواړي چې خپل امنیتي ستونزو سره مخ شي یا نورو ستونزو چې دننه لري ولې یو شی چې په څنګه ده چې وکړي صرف پر ده باندې د تعقیب هم وکړي چې موږ هغه خلک باسو چې هغه دلته جرم کوي هغه دلته ستونزه لري هغه موږ ته خطر پېښوي نو دلته ټول مهاجرین هغه طرفدار دي ولې نه چې په تدریجي مرګ باندې ټول مهاجرین هغه خلک چې مجبور دي د مرګ نه د ډېرې نه د بېکاري نه راغلي دي هغه ټول په تدریجي شکل دلته وژل کېږي یعنی دا یو د انساني لحاظ نه د حقوقي قانوني لحاظ نه داسې کار نه ده او پر دې باندې باید دوی وضاحتونه ورکړي دوی باید هغه ټولنې چې مهاجرینو ته کوی شي چې آګاهي عامه ورکړي
کور ودان سلامت اوسې ډېره مننه اوریدونکو ترشنه اسمان لاندې پروګرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل ملمنو جرمني کې میشله سیاسي فعال حسیب الله ستانگزي جرمني کې ل خبريال او د کډوالو ل فعال صفت الله زاهدي او په بلجیم کې د کډوالو چارو ل سلاکار احمد الله نه ډېره مننه ل تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکمو ونیوله باید وایم چې پر فیسبوک باندې هم غن اوریدونکو تبصرې راته پریخي ل بعد مرغ چې د وخت د کمی له کبله هغه تبصرې پاتې شوې تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم.